السلام علیکم دا مشال ریډیو دے وخت په پیښور کې د ماسپخین 3 بجې شوې دي. زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې هم په دې خبرونه کې باید تکنیکی همکار اکرام مسکینیار او د خبرونو ویان د اسرار العالم مومن هم ما سره وي. په دې غړې کې به د لاهور د اسلام آباد د قبایلی سیمو د خیبر پختونخوا او د غسې د پاکستان د ځینو نورو برخو ترڅنګ به د افغانستان په اړه هم زنی رپورټونه واره تبصرے او شننې هم لرو. نس پروګرام د سولې په لورم د خبرونې برخه ده. خلومړې د دې سات خبرونه د اسرار العالم مومن نورو.
ستړي مشرم به د مهم خبرونو لړیز په داسې حال کې چې د لاهور په پرونی ځانمرګي بریډ کې د مړو شمیر 2000 رسیدل او څه باندې 300 جوبل دي. د دې برید پړه آنند د هیواد د وزیر اعظم او پوز مشر په مشرۍ جلا جلا غونډې پای ته رسیدلې. په اسلام آباد کې د ممتاز قادری د پلویان او پولیسو ترمنځ په نښتو کې څه باندې 25 کسه جوبل شوي دي. او د افغانستان د ملي شورا امنیتي چارواکي وایي چې نن سهار یو توغندې د شورا د ودانۍ په یوه څنډه او دوه نور د ملي شورا شاوخوا لګېدلې دي. او زه خبرونو تفصیل په داسې حال کې چې د لاهور په پرونی ځانمرګي برید کې د مړو شمیر 2000 رسیدل او څه باندې 300 جوبل دي. د دې برید په اړه نن د دې هیواد د وزیر اعظم او پوز مشر په مشرۍ جلا جلا غونډې پای ته رسیدلې. د وزیر اعظم هاوس لخوا مشال لیډو ته په لیږل شوی پیغام کې راغلي چې وزیر اعظم ویلې دي د ترګري پر د جنگ کې بعد وسلوالو پټنځایونه لمین زوړل وي او صوبایي حکومتونه دي د استخباراتي ادارو د معلوماتو په رڼا کې د وسلوالو پر د خپل عملیات نور هم تیز کړي. همدارنګه د پوز مشر جنرال ای شریف په مشرۍ غونډه کې د لاهور پیښې وروسته په پنجاب صوبه کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیاتو جاج واخیستل شو. د پوځ ویاند اسم باجوا ویلي دي چې پنجاب په لاهور فیصل آباد او ملتان کې د تیرې ورځې راهیسې استخباراتي ادارو د پوځ او رینجرز په مرسته 15 اپریشنونه کړي چې پکې یو شمیر مشکوک وسلوالو د هغوی سره مرسته کوونکي نیول شوي دي. د پوځ ویاند اسم باجوا لږه شپه وړاندې په خپل ټوټر پیغام کې ویلي دي موږ به ضرور د خپلو بېګناه وروڼو خویندو بچو قاتلان د انصاف منګولو ته سپارو. د غزنمرګي برید چې تیر ماښام د لاهور په ګلشن اقبال پارک کې رامنځته شوی د چارواکو په خبره په مړو جبلو کې ګڼ شمېر ښځې او ماشومان دي. د پیښې په ځای کې د پنجاب پولیسو ډي آی جی حیدر اشرف نن خبریالانو ته وویل چې د غزنمرګي برید کې تر 40 کیلوګرام پورې چونکي توکي خرابول شوي دي.
دا سیسه اطلاع مونږ ته نو راکړې شوې او خصوصا د پارک کې د چاودنې په حق له خود مخکې نه څه قسمه اطلاع نه و. خود دې باوجود مونږ هر وخت خبردار اوسو. دا برید کوونکې دومره ظالمان وو چې پارک ته د تفریح په غرض راغلي ماشومان زنانه او نور خلک یې په ناخه کړل.
د پاکستان تاریخ سره باندې جمعت الاحرار ویاند احسان الله احسان د برید ذمہواری منلې. په اسلام آباد کې د ممتاز قادری د پلویانو پولیس ترمنځ پنختو کې څه باندې 25 کسه جوبل شوي او پولیس وایي څه باندې 600 مظاهره چیانې نیولې دي. د مشال ډیو خبریال وایي د پارلمان ودانۍ مختوس هم درنه روانه ده او د امنیت ټینګ ساتلو لپاره حکومت د دې ښار پریډ زون کې پوځ پر ځای کړی دی. پرون د ممتاز قادری د څلوېښتې په موخه د پېنډې په لخت آباد کې ګڼ شمېر خلک راغونډ شوي وو چې بیا یې اسلام آباد ته مخه وکړه. ریډ زون ته د ننوتو پر مهال د پولیسو مظاهره چیانو ترمنځ دغه نښتې شوې. ممتاز قادری د 2011 کال په جنوري کې د هغه وخت د پنجاب صوبې گورنر سلمان تاثیر په ډزو وجلې وو او په دغه جرم کې ممتاز قادری ته د عدالت په فیصله ساکل د فروری په 29 پانسی ورکړل شو. سلمان تاثیر ویلي وو چې د مذهب د سپکاوي په قانون کې د اصلاحاتو اړتیا ده. د قبایلی سیمو لپاره د پاکستاني وزیر اعظم لخوا د جوړ اصلاحاتي کمیټې غړي په اړه چینار ته ورغلي چې نن به د قبایلی سیمو د انتظامی اصلاحاتو په اړه له ځایي مشرانو خلکو سره خبرې کوي. د براکورم ایجنسی مرستیال پولیټیکل ایجنټ شاهد علي خان نن مشال اډو تویل د پاکستاني وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز سپران وزیر عبدالقادر بلوس او د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړن علاوه د کمیټې نور غړي به د قبایلی سیمو د راتلونکي عیني حیثیت په اړه د ځایي خلکو نظر معلوموي چې د لپاره به د کمیټې غړي له ځایي خلکو سره بیل بیل ملاقاتونه کوي. مشال اډو ته وغوښتي د ننګرهار په مومندري ولسوالۍ کې نه وسلوال وجل شوی. د ننګرهار ولایت ویاند ته ول خو غنی مشال اډو ته نن ویلي افغان ګډو ځواکونو 13 شپه د مومندري ولسوالۍ د غزګي په سیمه کې ځنګړي عملیات کړي چې په پایله کې نه تنه د دولت وسلوال مخالفین وجل شوی او یو تن ژوندې نیول شوی چې وسطري پلټنې روان دي. د دولت وسلوال مخالفینو تر وسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د ملي شورا امنیتي چارواکي وایي چې نن سهار یو توغندی د شورا د ودانې په یو څنډه او دوه نور د ملي شورا شاوخوا لګېدلې دي. د ملي شورا امنیتي چارو سرپرست عبدالغفار غورځنګ رسنیو ته ویل چې په دې پیښه کې د ملي شورا ودانې ته زیان اوښتې خو مرګ ژوبله یې نه ده اړولې. نوموړي ویل چې د پیښې په اړه جدي څېړنې پیل شوې. په ملي شورا دا توغندي په داسې حال کې راغلي چې نن د کورنو چارو ملي امنیت سرپرست او د ملي اردو ځواکونو مشر په دې وروستیو کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو په خاطر ولسي جرګې ته استجواب شوي دي. د برید ذمواري وسله والو طالبانو منلې. د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ پاکستانی فوجانو لزګونه توغندي توغولې دي. د دې ولسوالۍ اوسیدونکو مشالرو ته ویل چې تیره شپه پر ولسوالۍ نږدې ډېرش توغندي توغول شوې دي خو لا هم پاکستان چارواکو پر دې اړه څه نه دي ویلي. د سعودي عرب د خارجه چارو وزیر عادل الجبیر په ایران ټینګار کړی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تعلقاتو د ودې لپاره په خپله رویه کې بدلون راولي. جبیر چې پرون یې په ریاض کې خبرې کولې وویل په تیلو غنی هیواد سعودي عرب له تهران سره سوله ییزې اړیکې غواړي او درې لسیزې کېږي چې هڅه یې کړې له ایران سره نږدې اړیکې ټینګې کړي خو په بدل کې ورته هیڅ هم ترلاسه نه شو. ریاض په جنوري میاشت کې له تهران سره خپلې سفارتي اړیکې وروسته له هغې پرېکړې چې یوه ډله کسانو په تهران کې د سعودي عرب پر سفارت او بیا په مشهد کې د عرب قونسلګرۍ برید وکړ. او د شام بشر الاسد پالمیرا ښار د اسلامي دولت وسلوالې ډلې نه د بیرته نیولو هرکلی کړی او دا یې د ترهګرۍ خلاف د شامي ځواکونو مهمه بریا ګرځولې ده. نوموړي پرون په دمشق کې د فرانس د یو وفد سره په خبرو کې وویل د پالمیرا تاریخي ښار خلاصول څرګندوي چې د ترهګرۍ پر ضد د شام د حکومت او د دوی د اتحادیانو ستراتیژي کامیابه ده. دا اوته د مهاله د مشال خبرونه.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او 1.6 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 1.10 روپۍ او 1.10 روپۍ شپېته پیسې. یو پاوند 1.48 روپۍ او 1.49 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 23.50 روپۍ او 23.70 روپۍ. یو سعودي ریال 10.80 روپۍ او 10.95 روپۍ. یو افغاني 1.52 روپۍ او 1.45 روپۍ. او 288 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 215 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. او وست موسم حال د موسمیات محکمې وینا تر مخه سبا د نهه پورس بعد پیښور او بنو په یو نیم ځای کې وریاځي خوري وي او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم 14 او زیات نه زیات 2.5، په بنو کې به کم نه کم 14 او زیات نه زیات 1.5، او په کوټه کې به کم نه کم 8 او زیات نه زیات 25 ډیګری سینټی گریډ وي.
خبرونه د اسرار العالم مومن او د موسم حال او د کرنسو بای مو د احمد الله نواری دي. تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باور د لاور په گلشن اقبال پارک کې تیر ماښام ځانوژن کې برید کې او یا تنه وجل شوې دي. په دې اړه د پاکستان وزیر اعظم او پوځ مشر په مشرۍ کې غونډې شوې. د فاټا سیاسي اتحاد وایي د قبایلي سیمو حکومتي اصلاحاتي کمیټې د کار کولو د طریقې خلاف د احتجاج تحریک پیلولو پریکړه کړې ده.
دا خو یو مخصوص خلق تی او فاټا په دې حالاتو کې پات کول غواړي او اف سی آر ملګرتیا کول غواړي او موږ دا شای نه منو.
د افغانستان په ننګرهار ولایت کې 350 وسلوالو د حکومت د مخالفت نه لاس واغسته.
نن 350 کسان چې یو ګروپ داعش پورې تړاو لرلو او دا درې څلوېختي طالبانو پورې تړاو لرلو او د سولې پروګرام سره یو ځای شوی دی.
او نیس پروگرام د سولې په لور کې بعد افغان حکومت له طالبانو سره د روغې جوړې د خبرو په اړه ووره.
مور مجرم و چیلیم بی آغا و سپاتی شی منگ باندی جنگ شی رو شنو منگ جسی رو واتو خلق طول خوار وار شو طول ارسن رو پاتی شی جسی منگ رو واتو.
دا نور ریپورتنا هم لرو لمشال ریڈیو سروسه. مشال لیډیو تاسو سره سرسو د خبرونې لومړی ریپورت طرف ته. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي صوبایي حکومتونه د استخباراتي ادارو د معلوماتو پر وړاندې د وسلوالو پر ضد خپل عملیات نورم تیز کړي. او سره لدی دی امنیتی استخباراتی ادارې هم خپل منځي رابطې نورې هم خی کړي. بل خو د لاور په ګلشن اقبال پارک کې شوی ځانوژن کې برید کې د مړو شمیره او یو تار رسیدلې ده. دغه سي نن د پاکستان پوست مشر راحیل شریف په مشرۍ کې یو غونډه شوې ده چې پکې د لاور د پیښې وروسته په پنجاب کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو شروع کولو جاج واغستل شو. نور تفصیل د احمد الله په دې رپورت کې اورو.
نن د ګل پورس په لاهور کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې یو غونډه وشوه چې پکې په ګلشن اقبال پارک کې شوې چاودنی او د هغې وروستو د وسلوالو پر ضد د کاروایانو جایزه واخیستې شوه. د وزیر اعظم هاوس تر مخه چې غونډې ته د وزیر اعظم نواز شریف وینا وه چې وسلوال اسان هدفونه په نښه کوي او زموږ هدف د ترهګرۍ د بنیادي ډانچې خاتمه ده او هغه ورځ لرې نه ده چې د ملک نه به د وسلوالو په مکمله توګه خاتمه وکړو. د نواز شریف وینا وه چې د ترهګرۍ پر ضد جنگ به د وسلوالو پټنځایونو ته رسول وي او صوبائی حکومتونه دی د استخباراتي ادارو د معلوماتو پر رڼا کې د وسلوالو پر ضد خپل عملیات نور هم تیز کړي. د اتوار په ماخام د لاهور ګلشن اقبال پارک په مرکزی دروازه کې یو ځان وژن کې بریت شوی وو چې په نتیجه کې اویا کسان مړه او د 300 نه زیات جوبل شوی دي. په مړو او جوبل کسانو کې زیات شمیر د زنانو او ماشومانو خودلې کیږي. د پنجاب پولیسو ډی آی جی آپریشنز ډاکټر حیدر اشرف د پیخي ځای د معاینې وروستو مطبوعاتو ته ویلي وو چې 14 ځان وژن کې وا او د بریت په حق لور تا دوڑان دے سخا هیڅ قسم اطلاع نه و. دا سیس اطلاع مونږ ته نه راکړی شوی او خصوصا د پارک کې د چاودنې په حق له خود مخکې نه څه قسمه اطلاع نه و. خود دې باوجود مونږ هر وخت خبردار اوسو. دا برید کوونکي دومره ظالمان وو چې پارک ته د تفریح په غرض راغلي ماشومان، زنانه او نور خلک یې په نخه کړل. بلخوا تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار د پیښې ذمہواری قبول کړې ده. د ترڅنګ آنند ګل په ورځ د فوز مشر جنرال راحیل شریف په مشرۍ کې یوه بله غونډه وشوه چې پکې د لاهور پیښې وروستو په پنجاب کې د وسلوالو پر ضد د اپریشن د صورتحال جایزه واخیستې شوه. د پاکستان فوز د مطبوعاتو څانګې آی ایس پی آر ډایرکټر جنرل لیفټنن جنرل آسم باجوا وایي چې د پنجاب په لاهور، فیصل آباد او ملتان کې د تیرې ورځې راهسې استخباراتي ادارو د فوز او رینجر په مرسته 15 اپریشنونه وکړل چې پکې یو شمېر وسلوال او د هغوی سره مرسته کوونکي گرفتاره کړی شول. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو تاسور پرون راهیسې په اسلام آباد کې ګڼ شمېر خلکو په حساسو سیمو کې مظاهرې شروع کړې دي. دوی د ممتاز قادری پلویان دي. ممتاز قادری د پنجاب یو پخانی کمانډو، د پخانی گورنر سلمان تاثیر ساتون کې و چې په 2011 کال کې ښاغلی تاثیر وشو. اوس احتجاج کوونکي له حکومت غوښتنه کوي چې په پاکستان کې د شری نظام نافذ کړی شي او د توهین رسالت په تور نیول شوی آسیا بی بی ته د هم پانسی ورکړل شي. نور تفصیل د سراج زهیر په دې رپورت کې.
د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر وژن کی ممتاز قادری ته سلویختمی په موقع د اتوار په ورځ د یو شمیر خلکو احتجاجي مظاهره نن هم د اسلام آباد پارلیمان مخې ته روانه ده. له دې وړاندې پرون د اتوار په ورځ مظاهره چیانو د پینډۍ لیاقت باغ نه مظاهره پیل کړه او تر دې اسلام آباد پارلیمنت هاوس را ورسېدل. دې دوران مظاهره چیانو د اسلام آباد او پینډۍ پولیسو سره نښتې وکړې او املاک ته یې زیان ورسولو. د اسلام آباد پولیسو په وینا چې مظاهره چیانو په ډی چوک کې میٹرو بس اسٹیشن تا زیان رسولې دي او درې موټر یې هم سوځولي. د کومې رسو چې د حالات قابو کولو لپاره پوز هم را وغوښتې شو. د پولیسو په وینا چې د دوران د مذهبي ډلو سره تعلق لرونکي وسو پورې کارکونان نیول شوي دي. د دې مظاهره چانو غوښتنه و چې عیسائی زنانه آسیا بی بی څوک چې د مذهب د سپکاوي په تور تورن کړی شوی و هغې ته دې د پانسۍ سزا ورکړل شي او ملک دې اسلامي قانون نافذ کړي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال ریډیو تاسور باجوړ وزیرستان او د مومند نه پسته وزیر اعظم لخوا جوړ شوی د قبایلی سیمو لپاره د اصلاحاتو کمیټي کرمې ته رسیدلې ده. د سرتاج سیس په مشرۍ دغه کمیټي به په سیمه کې د سیاسي مشرانو، ملکانانو، خبریالانو او دغه نورو خلکو سره ویني او د فاټا آئینی حیثیت په اړه به د غیر رائے اخلي. نور تفصیل د تاریخ اور ایک زی پا دی ریپورٹ کیا ورو.
د کورمه پولیټیکل انتظامیه وای د قبایلی سیمو لپاره د وزیر اعظم لخوا جوړ شوی د اصلاحاتو کمیټې پړه چنار ته راغلی ده چې د قبایلی سیمو د اصلاحاتو په اړه لځای مشرانو او خلکو سره خبرې اترې کوي. د بره کورمه مرسیال پولیټیکل جن شهید علی خان مشال رډیو ته ویل د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز په مشاره کې دغه کمیټې به د قبایلی سیمې راتلونکي آئینی حیثیت په اړه د ځایي خلکو خوښه معلوموي چې د دې لپاره به د دوی له ځایي خلکو سره بیلابیل ملاقاتونه کیږي.
parties journalist we the traders we the retired personnel
بلخوا په سیمه کې ځینې مشرانو په دې نخوخي سرګنده کړې ده چې اصلاحاتو کمیټې سره د ملاوېدو لپاره یوازې هغه کسانو ته بلنه ورکړل شوې ده کوم چې حکومت پلوه دي. د سیمې ملک عطاالله خان مشال لوډیو ته وویل دا د قبایلو د مستقبل فیصله ده، نو په کار ده چې د هر یو کس نظر دې واخیستل شي.
فونس کمیټه د دې کې شمولیت انتهایی ضرور وو او د دې د خلکو غوښتل هغه صرف او صرف د حکومت تر خرید دي. کوی به همیشه هغه خبره کوي کومه حکومت غوړي، نو داسې هیڅ قسم فیصله مو ته نه قابل قبول دی، هغه د عوامي رایې نه بغیر وي.
د وزیر اعظم لخوا جوړه شوې دغه کمیټې د دې نه وړاندې باجوړ، شمالي وزیرستان او مومندو کې خپلې غونډې ترسره کړې دي او د قبایلو نظرونه راغونډ کړي دي او دغه کمیټې وایي د ټولو قبایلو رای اخستونه پس به یوې نتیجې ته رسی.
د فاټا سیاسي اتحاد غړي وای د قبایلی سیمو د سباوند د ټاکلو لپاره د حکومت لغړې ټاکل شوی کمیټي خپل دنده په سمه توګه پر مخ نوړي او دوی په کار او فعالیت سنې تحفظات هم لري. دغه اتحاد غړو مشال لريو ته ویلي دي د پښتونخوا د پخانی گورنر استعفا وروسته یادې کمیټې خپل کار په ټپه او درولې دي. لپی خبر نه په زلان یوسف سي دا رپورت لري.
قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا کې د زمکول لپاره تیر کال د ستمبر په میاش کې د فاټا پارلماني غړو په قومي سملی کې بل جمع کړو چې پترس کې وزیر اعظم میا نواز شریف د نومبر په میاش کې د فاټا د راتلونکي په اړه د قبایلی اولس سره د مشورې په غرض د خارجه چارو د سلاکار سرتاج عزیز په مشرۍ کې فاټا ریفارمز کمیټي یا د قبایلی سیمو د اصلاحاتو کمیټي جوړه کړه. یادې کمیټه تر اوسه د باجوړ، ممن او شمالي وزیرستان دورې کړې دي او د نورو څلورو ایجنسو د شپږ افارسیمو دورې د ځنډ ښکار دي. د خیبر پختونخوا نوی گورنر اقبال ظفر جګړه سورو دی وړاندې رسنیو سره خبرو کې ویل چې یاده کمیټي به ډیر زر خپل کار بیا پیل کړي. خو فاټا سیاسي اتحاد سو سوارې په خبری کانفرنسونو او احتجاجي مظاهرو کې د کمیټې د کار کولو په طریقې کار نیوکې کړي دي. د سیاسي اتحاد یو غړي عبد الله ننګیال بیټنی په دې اړه مشال ریډیو ته ویل
دا خو یو مخصوص خلک دی او مخصوصه طبقه چې کوم تیر یو 1500 کالونه چې پاکستان د کوم نه جوړ شو او هغه نه مخ شي چې کوم خلک واغه خلکو سره بیا دوی جرګه کوي، نو هغه خلک خو چې کوم موقف لري کوم خبره دا خو ډیره سپینه ده، هغه خو فاټا په دې حالاتو کې پاته کول غواړي او اف سی آر ملګرتیا کول غواړي او موږ دا شی نه منو او نه مکلم نه ده.
د فاټا سیاسي اتحاد سینیئر نائب صدر نثار مومند وایي چې د کمیټې د کار کولو د طریقې پر ضد او قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا کې د زمکول لپاره دوی په احتجاجي تحریک پیلولو صلاح شوې دي.
په دغه سلسله کې د ټولو جلسو دورې هم شروع کوو. لومبای دوره به زمون خیبری جنسای ته په نوري جنسو کې به دورې کوو او بیا به مونږ د یو غټ جلسې پروګرام په پیښور کې هم لرو چې مونږ اوس تاریخ نه یاد کړي چې په هغه کې به زرګونو قبایل مونږ د قبایلی سیمونو نه وباسو او هغه پیښور ته راځي. کدا کمیټې مونږ چې خپل هغه چا کم سوچ مخکې او هغه لري، نو مونږ دغه کمیټه یو فیصله ته نیو تیار او د دې پر ضد به مونږ دغه تحریک تر د هغه چلو چې تر څو مونږ د پښتونخوا حصہ نیو جوړ شي.
خو بیا د قبایلی سیمو ځینې سیاسي غړو او ملکانو وخت پر وخت په غونډو او خبری کانفرنسونو کې فاټا په خیبر پښتونخوا کې د زمکولو مخالفت کړی دی او فاټا د ځان له صوبې جوړولو یا د ځانګړي حیثیت برقرار ساتلو غوښتنې کړي دي. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپک سوا یویش کلو هرسا او لنډو سپو 2013 4015 1038 او 15 کلو هرسا اوریدلی شئ.
مشال ریډیو تاسو ورې پښمالی وزیرستان کې د باران د بازارونو د جوړولو د کډوالو د واپسې او پسیمه کې د خلکو د مشکلاتو په اړه زمونږ همکار عمر دراز وزیر د سیمې پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی سره مرکه کړې ده. په سر کې ترې پوښتلې دي چې د بازارونو نوې نقشې جوړې شوې نو عملی کار به په کله پیل شي؟ په دې جواب کې پولیټیکل ایجنټ وایي
دا شی ډیر اخر حد پورې ورسېدو ان شاء الله تعالی. بس یو سو میټینګونه پکې چې نور وشي تیاری د پاره سروې مکمله ده. سروې نه علاوه مټیریل را رسیدلې ده. کنسټرکشن چې دی هغه بالکل تیار دي. کولو د پاره نن شپږ میاشتې مخکې تیار اوسم تیارو. ما چې څنګه تاسو ته چې موږ غواړو چې دا د عوام مرزه په مطابق جوړ شي نو هغه د وجه نه لږ پکې ډیلې و او ان شاء الله تعالی امید ده چې ډیر ژر به په دې کار شروع شي. تقریبا موږ ته چې کم د ایلډرز طرف نه ډیټا راغلی و هغه و تقریبا 4034 دوکانونه دی خېلی و. آپریشن ضرب اعظم کے آرمی چکم ڈیٹا جوڑا کھڑے دا دکانوں نہ خالی کے دو نہ پس چاغی کم شمار لیو ناغا 2800 سم تھنگ سے دکانوں نہ پکے ڈیفینیٹلی دا شنتے ہو چکم کے ٹارچر سیلے جوڑے ہوئے کم کے فیکٹریاں نے جوڑے ہوئے دا آئی ڈیز فیکٹریاں نے جوڑے ہوئے ناغا دی بلیک ڈکلیئر کڑی دی اور رواج پہ مطابق ایف سی آر پہ مطابق بقایا تقریباً آرمی ریکارڈ پہ مطابق 2011 دی سم تھنگ دکانوں نے جوڑی گی اور زمنگا ریکارڈ پہ مطابق 2400 اور سم تھنگ راشن دکانوں نے جوڑی گی.
کڈوال واپسی یو کال پورا شو پہ یو کال کے 15000 خاندانوں نہ حکومت میرے ترمخه واپس تللی دی قریبا اتیا زرا اوس هم یا پاتې دی. آرمی چیف هم سورج وړاندې والی دی چې تر دې کال اخره پورې کې دی شي چې دا ټول واپس شي. خو چې کم تللی دی هغه هم ځنې شکایتونه راځي چلته سہولیات او کمی دا سکولونو د روختون دوی ته یعنی د صحت مشکلات.
کوشش خدا دې چې کم علاقې ته خلق روان دي کم سہولیات چې وو هغه ته موجوده اغه نه ښه حالات کې مونږ غي بوزو او چې تاسو سره ملاس ټیم خبر هم شو مزه غویلو چې صرف راوسته نه دي راوستونه مخ کې چې کم شي لیٹکی کی دا زکه لیٹکی کی جمعه غوړو چاغل ته ټیوبل کار نه کوي نو غټی کو سکول ټیک نه دین چاغر رنگ روغن شي جمعات غرزه دلین شي جمعات ټیکړې شي چې کم خلک کم علاقو ته روان دي کم حالات کې چاول او اغه ناغه سکولونه او داغه کنډیشن دومره بد نه دي اغه سہولیات باغی تخپل علاقو کې پورا کیږي. دې ټایم ډیر غټه پیسہ ریټرن کې ریهب کې فوج ته ملاو شوی دا او فوج هغه ټوله پیسہ غلطه لګول غواړي پر ریټرن ایریاز کې.
بل طرف ته شمالي وزیرستان کې خکیل خلک دي خصوصا مونږ بارزمګ ډیویژن ذکر وکړو د غلطانه داسې شکایتونه راځي وخت په وخت خلک ګیلې کوي چې په انټری کې یعنی هغه د پر انټری ضروری وي چې بنو تر ازیرو نو دوی وایي چې په دغه انټری کې دوی نه یا پیسې اخستلی شي یا کنوي د دوی انټری نه کیږي.
تاسو چې کوم خبر راکړې دا د ماته دینه مخکم پریس طرف نن پته لګیدل مشرانو طرف نن پته لګیدل او مونږ په دې باندې خپل انویسټیګیشن د کې حقیقت چې ثابت شو حقیقت ثابت دوی نه پس مونږ بیا هغه مجاز افسر چې کوم غلطناست او هغه مې سوسو زلې پویم کړو چې جی عوام دې ټایم کې اسی ډیر زیات هارت پریس دي ډیر زیات په تکلیف کې دي نور دینه زیات دې سره هغه نه دی په کېدل په کار. تاسو انویسټیګیشن وکړئ چې تاسو لاندې کم خلک دي په دې کې انوال دي چې هغه ته سزا ورکړو. یو وخت کې ما دا هغه زیات پولیټیکل مورر او چې کم ډیسمس کړې مو هغه باوجود دا شی ټیک نشو نو فاینلی چې مونږ تنگ رالو او مونږ چې کم هغه وکړو نو صرف دا پیسې غشتو کار نه کېدو دین علاوه نور هم ډیر زیات غلط شیزونه روانو. په هغه باندې بیا ما پروینشل ګورنمنت ته ریکوست وکړو فټ سیکریټریټ ته ریکوست وکړو الحمدلله هغه افسر
بدل شو. تاسو د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی مرکار دل چې زم همکار عمر دراز وزیر ورسره کړی و
د سولې پر لو
ټول تخپل فلو غړی چې نور ور باندې کی
د سولې आवाज دی
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
د سولې پر لور
په کراچۍ کې د یو مذهبي سیاسي ډلې جمعیت علماء اسلام پاکستان سیلي تنظیم انجمنې طلبه اسلام سره تعلق لرونکو سو کسانو د اتوار پر ورځ په کراچۍ پریس کلب د حملې کولو هڅه وکړه. دغه مظاهرچیانو بهر ولاړ د یو شخصي ټي وي جاګ ګاډي ته زیان رسولې او کیمرې هم له ځان سره وړې ده. د پېخرستو پولیسو د یو شمېر کسانو د نیولو دعوا هم کړې ولې دغه ډلې لاړه خاص خبرګون تر اوسه پورې مخته نه دی راغلې. د کراچۍ نه پی محمد عمران داری پورٹ لری
د کراچی پریس کلب عمومی سکتر اے ایچ خانزادہ دا اتوار پر روز مشال ریڈیو تو ویل چی دا پا کراچی پریس کلب لومبی حملہ دا خو زیان پا کی زکا ندے شوی چی پا دغا مظاہر چانو پسی دا پریس کلب لویا دروازہ بند کرے شوی وا
کراچی پریس کلب پر حملہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور ایک مذہبی جماعت کی
مذہبی سیاسی ڈلی دا سیوری لاندی چلی دن کی سازمان پا کراچی پریس کلب دا حملے کولو ہسک کڑی پر دوی پسی دروازے بند کرے شوی وی او دنن راتلو تا ندی پر خودے شوی دوی بہر ولال دا جاک ٹی وی گاڑی تا اور ولگو شیشے ورلما تکڑے او حل تا پرتا کیمرہ دا جان سرا وڑی دا پولیس ور دے پیخ ورستو کاروائی کڑے او منک دا ویلے شوی چی مقدمہ ہم درج کرے شوی او سکسانی نیولی پولیس با دا قانون تر مخ خپل کار کئی منگ نشو زکا چی پا منگ خزولم شوی
اس نے یہ بتایا ہے کہ کچھ لوگوں کو انہوں نے حراست میں لیا ہے پولیس کاروائی کرے گی ہم تو مظلوم ہیں
دا ایچ خانزادہ پا وینا چی دا پیخ دا دغه سیاسی گوند وګړو لخوا د هغه فیصلې خبرګون دي کوم چې مرکزی ادارې پیمرا کړي او ویلي وو چې د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر وجون کی ممتاز قادری جنازه یا د هغه د پانسه پر ضد مظاهرو ته د میډیا کوریج نه ورکړي
میډیا هاوسز پر حمله کسی رد عمل میں ہو رہے ہیں اور وہ رد عمل جو ہے اس کا
ذمہ دار میڈیا باندې حملے کی گی نو دا خبرګون دي د کوم ذمہ وار چې رسنۍ نه دي مونږ دا وایو کړه د مرکزی حکومت غلطی ده او کړه د پیمرا سزا دي هغه ته ورکړي شي د چا د غلطۍ سزا یو غریب خبريال ته ولي کول کیږي حکومت دا هر څه په نظر کې وساتي او په خصوصي توګه د اطلاعاتو مرکزی وزیر پرویز رشید باید دې اړخ ته پام وکړي
پرویز رشید صاحب بہت سمجھدار آدمی ہے انہیں اپنی سمجھداری اور عقل مندی کا ثبوت دینا چاہیے
د پیښې ورستو د سند اعلی وزیر سید قائم علی شاہ سلاکار مولا بخش چانډیو د پریس کلب دوره وکړه او ویل چې پیمرا کا په خبریالانو بندیزونه لګی نو زیان یې خبریال ته رسی باید د اطلاعاتو مرکزی وزیر دې ته پام وکړي ځکه چې د خبریال کار یوازې خبر چاپول دي او دوی د کوم فکر یا یو ګوند نمائندګي نه کوي باید پیمرا او د اطلاعات و مرکزی وزیر پرویز رشید د خبریالانو د ستونزې ته پام وکړي
میرے خیال اس ادارے کو بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے
خپل هغه ادارې ته ذمہ واری نه کار اغستل پکار دي دا غوې د نا اهلی له قبل د خبریالانو ژوند د خطر سره مخ کیږي زه پرویز رشید سیب ته هم وایم چې نوټس ته واخلي دا اداره دی وګوري غلطی دی هغه کی او زور بیا غریب خبریال ترسي دا مناسب نه ده
قیمت تمہارے غریب صحابی دوست کرے یہ مناسب
د مولا بخشانیو په وینا چې پولیسو د دې پیښې پترس کې څه خلک هم نیولې دي د ذکر دا چې په سند صوبه کې د دین وړاندې هم په کراچۍ او حیدرآباد کې د مذهبي ګوندونو لخوا په پریس کلب د رسنیو په گاډو او دفترونو حمله په دې وجه شوي چې ولې د ممتاز قادری جنازې او یا د هغه د تیزندې پر ضد په ملک روانو مظاهرو ته په خبرونو کې ځای نه ورکول کیږي خو خبري اعلان وایي چې د پیمرا لخوا غوی ته بیا بیا ویل کیږي چې داسې خبرونه به نه چلی نو دوی هم مجبور دي محمد عمران مشال ریډیو کراچۍ
دا مشال ریڈیو دا
د روزګان په چارچینو ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړه کې د تېرې شپې راهیسې 12 افغان سرتیري او 23 وسلوال طالبان وژل شوي او د غسي ګڼ شمېر زخمیان شوي هم دي چارواکي وایي چې د وسلو د کموالي په وجه د امنیتي ځواکونو 12 پوستې وسلوالو طالبانو نیولې دي محمد صادق رښتینی په رپورټ لري
د روزګان په چارچینو ولسوالۍ کې د ډېر لسرو راهیسې جګړه روانه ده چارواکي وایي چې د تیر شپې راهیسې وسلوالو طالبانو پر افغان ځواکونو خپلو حملو ته زور ورکړی د چارچینو امنیه قمندان ولیدا د ازادي راډیو ته وویل چې له تیر شپې راهیسې په دې ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په جګړه کې 12 پولیس او 23 طالبان وژل شوي 24 امنیتي ځواکونه او 24 وسلوال طالبان ټپیان شوي
چې طالبانو د تیرو ساعتونو تشکیلونه راکړي دي د باغران څخه د یلمن څخه د خاص روزګان د چوریا څخه د ګیزو سره د ګراوت سره د ګرد چارچینو طالبان نو نن یې ډیر لسمه ده چې د شپې او د ورځې سخت جنگ روان دی از موږ د دوه لس کاسه شهیدان لرو څوار لس کاسه زخمیان لرو او دشمن هو څلوېښت کاسه زخمیان لري تینش کاسه مولي لري
امنیه کمانډان وایي طالبانو تر اوسه د امنیتي ځواکونو دوه لس پوستې نیولې او کوم مهمات ورته ونه رسیږي نو ولسوالۍ به سقوط وکړي د کمانډان په وینا په جګړه کې د امنیتي ځواکونو د ستړیا په وجه د غسیمې وسلوالو طالبانو ته پریشي
چې د مرکزی حکومت خوا څخه کوم همکاري کوم کومک نه و مزمز پریش ډیر بد خابه سول دوی به نوي تشکیلونه باندې راکول سار به یو ځل جنګېدل ماښام به بل ځینې جنګېدل پر نیمه شپه به بل ځینې جنګېدل زموږ د پرسنل و نو باره ډیر ستومانه شوله ډیر ستړي شوله او باره نو ما سره راټول کړله سره یو ځای مې کړله د دوی د ستړیا په خاطر د دوی د خاصطبي په خاطر چې اوس نیمه مقامات کوي نیمه اثرات ورته دي.
په عیني وخت کې د دولت وسلوال مخالفین هم د چارچینو په جګړه کې د خپلو لاسته راوړنو خبر ورکوي. د طالبانو ویان قاري سپ احمدي ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو په چارچینو ولسوالۍ کې تر اوسه لس امنیتي پوستې نیولې او جګړه اوس هم روانه ده.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو تاسو اورئ اوس په خبرو کې د مازیګر درې نیمې بجې کېدونکې دي. د اسرار العالم مومن نولن خبرونه وورو.
د لاهور په پورونی ځانګړي بیر کې د موشمیر دوا او یا تر رسیدل او سبان درې سو جو بل دی بل خپل بری دروستونند دی هوا د وزیر اعظم او پوز مشر په مشرۍ جلا جلا غونډي پای تر رسیدلې. د وزیر اعظم هوس لخوا مشال تھا په لګل شو پیغام کې راغلی چې وزیر اعظم ویل دی د وسلوالو پټنځینو بل مین جوړل وی او صبح حکومتونه د استخباراتي دورو د معلوماتو پرانا کې د وسلوالو پر ضد خپل عملیات نور هم تیز کړي. بیا په پینډی کې د فوز مشر جنرال احی شریف په مشرۍ غونډه کې د لاهور پیښې وروسته په پنجاب صوبه کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو جاج اخیستل شوی. په اسلام آباد کې د ممتاز قادری د پلویانو او پولیسو ترمنځ په نښتو کې څه باندې 25 کسه جوبل شوي او پولیس وایي څه باندې 600 مظاهره چیان یې نیولې دي. د مشال ډیو خبریال وایي د پارلمان ودانۍ مخ ته اوس هم د قادری د پلویانو د ناروانه دا د میټینګ ساتلو لپاره حکومت د دې خار پرېډ زون کې فوز یې پرځه کړی دی. د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي په تیرو څو کلونو کې په بیلابیلو دلایلو په سیمه کې ترګر وړلو ته د فعالیت زمینه برابر شوې. عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې د پاکستان پرونی خونړی حمله ته په اشاره وویل ترګر هیڅ هیواد ته هم وفادار نه دی پاتې شوی. د پکتیا پرډن پټان ولسوالۍ پاکستانی فوجانو لزګونه توغندې توغولې دي. د دې ولسوالۍ اوسیدونکو مشالرو ته ویلي چې 13 شپه پر ولسوالۍ نږدې دیش توغندې توغول شوې دي خو پاکستانی چارواکو لا هم پر دې اړه څه نه دی ویلي. افغانستان د ملي شورا امنیتي چارواکي وایي چې نن سهار یو توغندې د شورا د ودانې په یو څنډه او دوه نور د ملي شورا شاوخوا لګېدلې دي. د ملي شورا امنیتي چارو سرپرست عبدالغفار غورزنګ د سنوت ویل چې په دې پیښه کې د ملي شورا ودانې تر زیان اوښتې خو مرګ ژوبلې نه داړولې. د سعودي عرب د خارجه چارو وزیر عادل الجبیر په ایران ټینګار کړی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تعلقاتو د ودې لپاره په خپل رویه کې بدلون راولي او د شام صدر بشار الاسد پالمیرا ښار د اسلامي دولت وسطولې للی نه د برتنی ولو هر کله کړو دای د ترګری خلاف د شامی ځواکونو مهمه بریا ګرځولې.
لاند خبرونه هم د اسرار العالم مومن نواری د لوس په اسلام آباد کې د سراج زهیر نوورو چې پاکستان زنر ورسپانو په خپل اداریو کې سلی کلی دي.
نن جنگ روس پڼ خپل ادارې کې لیکي په پاکستان کې داسې قانونونه تر اوسه پورې عملی دي چې پکې زیاتره د برتانیې په دور کې سل کال وړاندې نافذ کړی شوی وو او په دې کې د عدالت د فیس نواغله تر د ترهګرۍ او سایبر کرایم په شمول ځینې نور قانونونه موجود دي. د ادارې په وینا که څه هم په دې قانونونو کې په بدلون غور شوی دی خو عمل کړی شوی نه دی او د وزیر اعظم نواز شریف د قانون او انصاف لپاره صلاحکار ویلي دي چې په دې زړو قانونونو باندې دوی غور کوي او ویلي چې تیر وختونو کې د مذهب د سپکاوي د مخنیوي قانون غلط کارول شوی دی باید چې په دې قانون په سینټ کې بحث وکړي شي. ادریا اخري کې وایي په کار د کوم قانونونو کې د بدلون ضرورت وي او د سلو کالو راسي را روان دي په هغه کې په فوري توګه د بدلون لپاره کار وکړل شي ځکه چې په موجوده جدید دور کې په دې زړو قانونونو د نظر سانی ضرورت دی. د پیښور د خبریدونکو مشرک ورسپن خپل ادریا کې لیکي د خزانه وفاقي وزیر اسحاق دار ویل دي چې ډیر خیال بکول وی چې د بهر ملکی ان جی اوز غانو فندونه پترغه غری کې ونه کارول شي ځکه چې دا وخت ترغه غری د مخنیوي لپاره د ترغه غرو فندنګ و درول ډیر ضروری دی. ادری وړاندې لیکي تر سوچي د ان جی اوز د فندونو د غلط استعمال خبره ده. په دې حواله د مختلفو ټپو لخوا پښتني راپورته کیږي او د ځینی ان جی اوز په حق لخوا شکونه هم صحیح ثابت شوی دي او څنګه چې وفاقي وزیر پخپله هم تسلیم کړی دا او د دې سره سره په دې غیر سرکاري ادارو د تورونه هم لګي چې د پاکستان د معاشري او تهذیب خلاف کار کوي. ادریا اخري کې وایي چې کوم غیر سرکاري ادارې د پاکستان د مفادات او د امن خیال ساتي باید چې حکومت د هغوی مرسته وکړي او چې په کوم باندې شکونه را پیدا کیږي چې د هغوی په هلو ځلو نظر وساتل شي. نو هیله ده چې حکومت په دې اړه خصوصي پاملرنه ورکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډان ورسپان لیکي په درستیو کې په بلجیم کې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې لخوا بریدونه څرګندوي چې اوس دغې ډلې نړیواله بڼه خپله کړه. بلخوا هفینګټن پوسټ ویبپاڼ لیکي د پاکستان چارواکي ادا کوي چې د ناکراره صوبې بلوچستان د هندي استخباراتي ادارې یو مهم چارواکي نیولې دی. د دې دواړو مقالو ځینې نورې برخې درته مجید بابر وړاندې کوي.
دان رسپانه کې لیکوال عامر رانا لیکي چې د بلجیم په سرخار برسلز کې په دینګ دو کې چې کوم ترهګریز بدونه شوی د هغې نه معلومیږي چې اوس اسلامي دولت وسلواله ډله په یو نړیواله ترهګریزه شبکه کې بدلیږي. او د لیکوال په خبره په عراق او شام کې د دغې وسلواله ډلې په واکمنو سیمو د ولکې کمزوري کېدل د دې تر شا لوی سبب کېدای شي. خو د ورسپانې په خبره یاد ډلې اوس په اسلامي وسلوالو کې خپل محبوبیت څخه د لاسه ورکړی دی چونکی په نظریات توګه یې فرقی زبان خپل کړي او ځکه په افغانستان او پاکستان کې د دې ډلې سره تړاو لرونکي د خراسان وسلواله ډله هم د ماتېدو په حال کې ده. او د دې وجه دا ده چې یادې ډلې د افغان طالبانو په ډرون بریدونو او د افغان حکومتي ځواکونو لخوا په عملیاتو کې ډېر ځاني زیانونو سره مخ شول. همداراز په پاکستان کې هم د یادې ډلې یو شمېر فعالیتونه یا پلانونه د دغه هیواد د پوځي او غیر پوځي استخباراتي ادارو لخوا شنډ کړل شوي دي او چې څومره وړې وړې ډلې وي هغه ټولې یې نیولې دي. د ورسپانې په خبره تر ټولو مهمه خبره دا ده چونکې په سیمه کې د فعالو وسلوالو ډلو په بنیادي ډانچه نظریه او بیانیه د دیوبندی مسلک د نظریه زیات کنټرول دی. نو ځکه هم اسلامي دولت وسلواله ډلې د خپل سخت فرقیزه دریز لوجه د دغه هیواد وسلواله ډلو کې څه خاص مقام تر لاسه نکړو او دغه ډلې دا نظر لري چې په پاکستان او افغانستان کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې سره مفاهمت یا په ګډه کار کول ګران کار دی. د ورسپانې په خبره ګڼ شمیر سیړونکو په دې خبره ډیر حیران دي چې یاد ډله چې څومره په تیزی سره مخې ته راغلی وه هم هغه تیزی سره مخ په ښکته روانه ده. بلخوا هفینګټن پوسټ وی پاڼې په خپل یو راپور کې د پاکستان په بلوچستان صوبه کې د هند سمندري ځواک د یو پخوانی افسر د نیولو موضوع راغستې ده چې پاکستانی چارواکي د هند استخباراتي ادارې را یو مهم چارواکي بولي او دا وکوي چې په بلوچستان کې د خرابو امنیتي حالاتو تر شا د هند استخباراتي ادارې را لاسته او د دغه پخوانی افسر کلبوشن یادیو پاړوي چې یاد کس درا یو مهم چارواکي دی. خو هند خاغری یادیو د دغه هیواد استخباراتي ادارو سره د تړو خبره رد کړې ده. تر دا مهال دا نه ده معلومه چې دغه کس په کوم حالات او د بلوچستان صوبې کومې سیمې نه نیولې شوې ده. خو تر دا مهال پاکستان چې په دغه هیواد کې د امنیت د خرابې څومره تورونه لګولې شول هغه یې په دغه کس ولګول.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
مشال ریډیو تاسو سره د بلجیم پولیسو دویم قسم په فرانس کې په شندشو پریدونو کې په لاس لرلو تورن کړی دی. دغه کس د برسلز په یو سیمه کې تر ټاپی کې دروستو نیول شوی دی. نور تفصیل د فریبا ظاهر په دې ریپورت کې ورو.
د بلجیم سرنوالی د دوهم تورن کس نوم عبدالرحمن شودلی چې په برکسل کې پر پښې تر ټاپی کې دروستو نیول سو. پر دغه کس شک دی چې د هغې تورستي ډلې سره لاس لري چې په فرانسې کې یې یوه بله حمله پلان کړې وه خو هغه حمله د پولیسو لخوا شنډه سوه. د یو شمېر لویدیځو رسنیو په راپورونو کې راغلي چې عبدالرحمن په 2001 کال کې د افغانستان د جهادي قومندان احمد شاه مسعود په وژلو کې هم لاس درلود. برطانوي ډیلی میل ورسپانې ویلي چې نوموړی د فرانسې اصلي اوسیدونکی دی چې پر احمد شاه مسعود په برید کې د همکارۍ په تور یې اووه کاله بند تیر کړی دی. احمد شاه مسعود په نیویارک کې د 2001 کال د سپتمبر د 11 نیټې د بریدونو دوه ورځې وړاندې د تخار په خواجه بهاءالدین سیمه کې د دوو عربانو له لوري په ځانمرګي برید کې ووژل سو.
د بلجیم چارواکو د شنبه پر ورځ یو بل مشکوک کس هم چې رباه نومیږي پاغو عملیاتو کې ونیو چې پاریس ته نږدې د رضا کرکټ د نیولو لپاره کېدل. فرانسوي پولیس وایي دوی په هغه کور کې چې رضا ژوند پکښې کاوه وسلې او چاودیدونکي مواد موندلې دي. په دې سره د فرانسې د پولیسو په خبره یو بل کېدونکي حمله شنډه سوه. نوموړی تیر کال په بلجیم کې له هغې شبکې سره د لاس لرلو په تور په غیاب کې تورن سوی و چې له عبدالحمید اباو سره یې سوریې ته د جنګیالیو په تګ کې مرسته کړې وه. د بروکسل په هوایي ډګر او میترو کې د تېرې سه شنبې ورځې په بمي بریدونو کې یو دېرش کسان ووژل سوه او شاوخوا 340 نور ټپیان سوه. تر دې پیښې وروسته د بلجیم چارواکو په یوې اعلامیې کې ویلي چې پولیسو د تروریستي مشکوکو کړنو په تړاو په ټول بروکسل کې تر اوسه 14 نوي عملیات کړي دي. تر دې وړاندې د جرمنی دی ویلت ورسپانې راپور ورکړی و چې د اروپا امنیتي چارواکي د نور هغو اتو کسانو په لټه کې دي چې په پاریس او بروکسل کې د ترسره شوي بریدونو سره د تړاو شک ورباندې کېږي. راپور د نامعلومو امنیتي سرچینو په حواله وایي چې ګمان کېږي دغه مشکوک کسان چې د فرانسې او بلجیم وګړي دي د سوریې او اروپا ترمنځ تګ راتګ کوي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې ګنده شګردی مکمل ختمه
افغانان څو به شک چوه
ډیر سخت روان دي هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت چکوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدران
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر وایي ک ایران غواړي چې له هواد سره اړیکې خېشي نو خپل چلندې بدل کړي. هغه دا خبره په داسې وخت کې کړې ده چې د ایران لسمشر د تیرې شنبه پر ورځ ویلي وو چې سعودي عرب په اسلامي نړۍ کې مهم رول لوبوي او که د ریاض او تهران ترمنځ هره مسأله وي باید د خبرو له لارې هواره شي. نور تفصیل د نوریاس نوري په دې رپورټ کې.
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر د یکشنبې پر ورځ وویل چې ایران باید د هیواد په وړاندې خپل کړه وړه بدل کړي که غواړي ورسره عادي اړیکې ولري. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې الجبیر چې په ریاض کې د جنوبي افریقا د بهرنیو چارو له وزیر سره په یو ګډ خبري کنفرانس کې خبرې کولې وویل ریاض له تهران سره د سولیزو اړیکو غوښتونکی دی او له څه باندې درې لسیزو یې هڅه کړې چې له ایران سره نږدې اړیکې ولري خو په بدل کې هیڅ نه دي ترلاسه کړي. د الجبیر په وینا له ایران سره د اړیکو او دوستی پر ځای سعودي عربستان له هغو مداخلو سره مجادله کړې چې زموږ په کورنیو چارو کې شوي او هم زموږ پر سفارت حمله شوې ده. سعودي عربستان وروسته له هغې د ایران له اسلامي جمهوریت سره اړیکې وشلولې چې په تېره جنوري میاشت کې په تهران کې پر سفارت او په مشهد ښار کې په قونسلګرۍ یوې ډلې حمله وکړه. د سعودي عربستان ام پیاوړي واکمن سنی نظام او د خلیج یو شمیر نور متحدینو د غراز ایران په یمن کې د شیعه او حوثي ملیشو په ملاتړ سربیره د خپلو رژیمونو د ګډوډولو پر هڅو هم تورن کړی دی. د فرانس پرس په وینا ایران د سوریه په 15 کلنه جګړه کې په ښکاره د دې هیواد د ولسمشر بشار الاسد د رژیم ملاتړ کړی دی خو سعودي عربستان بیا د هغه د رژیم د وسلوالو مخالفینو پلوي کړی دی. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وویل ایران پوهیږي چې له سعودي عربستان او له نور اسلامي نړۍ سره د اړیکو د عادي کېدو لپاره څه وکړي. که د هیواد خپل چلن بدل کړي د اړیکو د عادي کېدو ور به پر مخ پرانستی وي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو د وزیر له دغو څرګندونو یوه ورځ مخکې د ایران ولسمشر حسن روحاني ویلي وو چې ریاض په اسلامي نړۍ کې مهم رول لوبوي او که د دواړو هیوادونو ترمنځ هره ستونزه وي باید د خبرو له لارې هواره شي. د تیلو بډای ایران او سعودي عربستان ته په منځني ختیځ کې د دوه مهمو سیالانو او په سیمه کې پروانو کړکیچونو کې د مهمو لوبغاړو په توګه انکتل کیږي.
د سولې پر لور
مستقبل خاورا
یو ناسا بدرغه شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته دي
هر طرح کې بدرنګ زکه ده چې دا غمن له ژوند سره نسته دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختميږي
موږ ته اندو مين دي نور نه غوړي چې موږ به نه ځمنو کتاب ته ته کینی ټول ته خپل فلا غوړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقوقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو لمشال ریډیو ووري.
په ننګرهار کې درې پنځوس وسلوالو د حکومت د مخالفت نه لاس واغیسته د یک شنبې په ورځ د خپلو سپکو درنو وسلو سره د سولې له بهیر سره یو ځای شول. د ننګرهار چارواکي وایي چې د سولې له بهیر سره یو ځای شوي دغو درې پنځوسو کسانو کې لس تنو د داعش وسلوالو سره تړاو درلود او پاتې یې د وسلوالو طالبانو له ډلې سره تعلق و. نور تفصیل د باس محمد عابد په دې ریپورت کې.
د ننګرهار چارواکي وایي چې د سولې له بهیر سره یو ځای شوي دغه درې پنځوس تنو کې لس تنو د داعش وسلوالې ډلې سره او پاتې د وسلوالو طالبانو له ډلې سره تړاو لرلو. د ننګرهار د سولې د ولایتي کمیټې مشر ملک نذیر وایي چې د سولې له بهیر سره یو ځای شوو وسلوالو د ننګرهار په بېلابېلو سرحدي ولسوالیو کې د دولت په ضد فعالیت کولو.
نن درې پنځوس کسان چې یو ګروپ یې داعش پورې تړاو لرلو او دا درې څلوېښت طالبانو پورې تړاو لرلو، دا د خپلو درې څلوېښت میله اسلحو سره او د سولې پروګرام سره یو ځای شوي دي. بټیکوټ، نازیان، ممندره، اچین، دیبالا، په دې ټولو ځمکو کې دوی فعالیت کولو او اوس یې د فعالیت نه لاس واخیستو او راغلل د سولې پروګرام سره یو.
د سولې له بهیر سره د یو ځای شو څخه یو تن سر ګروپ وایي چې د تیرو اوو کلونو رئیس یې د وسلوالو طالبانو سره یو ځای د دولت پر ضد فعالیتونه ترسره کول، خو په دې وروستیو کې د داعش وسلوالې ډلې سره یو ځای شوی و، خو اوس چې سولې ته را وګرځېده له خپل هیواد نه به دفاع کوي.
نور محان د نازیان وسوالۍ اوسېدونکی، ټولو جګړو کې مونږ برخه اخیست، پنځلس ملګرو کې څلور ملګري مونږ پاتې نو ټول شهیدان شو. معاشه پنځلس زره کلدارې ورکول، بس هغوی دا کاپیر دی مرتد چې په دې جهاد شي، ویل چې دا جوماتونه چې جوړ کړي دا مرتد جوړ کړي، پاسې جوماتو مهم ګولۍ او زموږ اسلام ختم. انشاءالله مونږ به خپله خاوره ازادو دې دښمن نه او هغه پورې به ورسره جنګه اوس بېرته کې وتلی.
د ننګرهار والي سلیم خان کندوزی په نورو وسلوالو هم غږ وکړ چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
هغه افغانان چې د نورو په اشارو غولېدلې دي په هغو باندې غږ کوو چې نه ځان په تکلیف وایي، مه خپل فامیلونه په تکلیف وایي، مه خپل ولس وژنئ، راشئ د خدای امر ومنئ، په سولې کاروان کې شریک شئ او په دې خاوره کې په ډېر عزت خپل ژوند مخکې ویسئ. دا چې چا په سمه هدف باندې تاسو ته دا لارخونه کوي هغه ستاسو دشمنان دي.
د ننګرهار د سولې ولایتي کمیټې چارواکي وایي چې تر دوی وړاندې هم اته سوه درې څلوېښت تنه وسلوال د ننګرهار د سولې د ولایتي کمیټې سره یو ځای شوي چې قومندان یا سر ګروپ ته یې د شپږو میاشتو پورې د یوې میاشتې دیارلس زره او نورو غړو ته یې اته زره افغانۍ تنخواه ورکول کیږي.
امن، مینه او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنګیالي دي؟
او د دروغو ګواهی لپاره، د یو لښت خاورې لپاره، د سړي سر دا ورته څنګه ښکارېدو.
آیا جنگ د دې خاورې قسمت دی؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره سي حاکم پاتې شوه. د بیت غالب
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې اوټاک چرته.
د هر څه د مشال لیډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
مشال لیډیو تاسو اوریدونکو اوس وخت شوه دی د ونیسې خبرونه د سولې په لور. نن د سولې په لور خبرونه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ سیاسي روغې جوړې پړه خبرې لرو. د دې خبرونه قربا بشیر ګواخته راځي چې ورته غوښ شو.
د سولې پر لور،
د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو زه بشیر ګواخمو هرکلی کوم. په نننې خبرونه کې د طالبانو سره د افغان حکومت د روغې جوړې په اړه غږیږو. په افغانستان کې بدامنی له 1980 مکل نور ایسي کله چې روسانو پرې برید وکړ پیل شوی، خو په دې روسو کې د دې جګړې تسلسل د طالبانو په څیر نو جګړه مارانو پښتون کې دوام موندلی دی. طالبان په 1990 مکل نو کې پاکستان کې د طالبانو اسلامي تحریک په نامه را پیدا شول. بیا په 1994 کال کې کندهار ښار ونیو. دوی د جنگ سالارانو له خپل منځیو کورنیو جګړو ګټه پورته کړه او تر 1996 پورې د افغانستان اکثره برخې تر خپل ولکې لاندې کړې. طالبانو خپل سخت دریځ نظام ته شریعت ووایه. د نجونو پر تعلیم بندیز ولګاوه. ښځې له کوره بهر نه پرېښودل کېدلې. اقتصاد په ټپه ودرېد او افغانستان د نړۍ د بیلابیلو برخو د وسلوالو کوربه شو. پاکستان، متحده عرب امارات او سعودي عرب د نړۍ هغه یوازینی درې ملکونه وو چې د طالبانو حکومت یې په رسمیت پیژنده او سفارتي اړیکې یې ورسره درلودې. په 2001 کال کې د القاعده وسلوال ډلې چې مشران او جنګیالي افغانستان کې مشته وو په نیویارک کې د بریدونو په کولو سره خواوشا 3000 کسان ووژل.
د سولې پر لور
امریکا د نړیوال ائتلاف په مشرۍ پر خپل خاوره د حمله په خبرګون کې پر طالبانو او القاعده وسلوالو ډلو بریدونه پیل کړل او په همدغه کال کې افغانستان کې د دوی حکومت ختم کړ. ډیری طالبان او نور بهرني وسلوال ګوندی پاکستان ته وتښتیدل او حملته میشته شول، خو له جګړې لاس وانه خست. طالبانو اوس مهال خپل ځانمرګو بریدونو به می چاودنو او نورو حملو ته ډیر زور ورکړي.
زخمیان پراته او دا مړی او نور دا بچ سی وغو منډه وغل مګم دا غلط پراته نو راته د ګیس راپور د کېدل سم نه دی.
طالبان او الله یې شاید نه ده چې می مونا خلق نه او کې شیطان نه وو وز دا به ګدا خلق می مونا ما شومان
دا د هغه زورګونو ولسی وګړو څخه دی چې د طالبانو په جګړه کې یا زخمن شوی یا د کورنۍ غړي د لاس ور کړی دی. د امریکای د براون په هنتون واټسن انسټیټیوټ د شمیرو تر مخه افغانستان کې نخټو کې ل 2001 کال څخه تر 2015 کال پورې لګ تر لګ شپږ زره ولسی وګړي وژل شوې دي. تاسو له مشال رډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د طالبانو د نظام تر چپکېدو وروسته افغانستان کې د پرمختګ ډېر کارونه وشول. مثلا لکابل ټول ولایتونو ته سړکونه پاخه شوې دي. د خلکو اقتصاد ښه شوی دی. په ملیونونو جنکۍ او لکان ښوونځي ته ځي او افغانستان د یو خپلواک هیواد په توګه د نورې نړۍ د هیوادونو سره سفارتي اړیکې لري. د دې پرمختګونو د ساتلو او نورې وینې تویدنې د مخنیوي لپاره لومړی افغان حکومت د ولسمشر حامد کرزي او اوس مهال د محمد اشرف غنی په مشرۍ طالب وسوال سره د خبرو لاره د امن راوستلو کوششونه کړي. تر اوسه دا هڅې کامیاب شوې نه دي. د روسیې کې ولسمشر غنی د افغانستان دینی عالمانو سره خبرو کې ویل
موږ د سولې ټینګ اراده لرو. موږ حتی د جنگ په احساساتي شیبو کې هم د سولې اواز نه دی غلی کړی، خپل اراده مو نه ده بدله کړې. د سولې هغه هڅې چې اهداف پکې واضح نه وي له ناکامۍ سره مخامخ کېدای شي. زموږ هدف پایداره سوله ده. د سولې په اتو کې به زموږ هر اقدام په مشوره وي. واقعي سوله د بندو دروازو تر شا نه کېږي، بلکې ولس باید خبر وساتو او مشوره یې واخلو. سوال دا نه دی چې ولې سوله. موږ له هغې مرحلې تیر شو. سوال دا دی چې څنګه سول. زه د ځینې دوستانو د تشویش د لرې کولو لپاره په وضاحت سره وایم چې که څه هم د سولې امید لرو او هڅه ورته کوو، خو غافل نه یو او له هغه چا سره مقابلې ته پوره چمتو یو چې جنګ را باندې تحمیلوي او شرط وي.
افغان طالبانو ویلي چې دوی ځکه جګړې ته دوام ورکوي چې افغانستان کې اسلامي حکومت غواړي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان کې 99% خلک مسلمانان دي او اساسي قانون کې واضحه ذکر شوی ده چې اسلامي احکام به مراد کیږي او د نړیوالو بشري حقوقو احترام به کیږي. افغان ولسمشر اشرف غنی لکه د نورو افغانانو په دې نظر دی چې طالبان د اسلام لپاره نه بلکې د ګاونډیانو د ګټو او د خپل واک لپاره په جګړه اخته دي.
د دنیا د مختلفو هیوادونو تجربه خوده لیده چې د سولې په لاره کې مشکلات وي. هم وخت ورته په کار وي، هم حوصله او هم دقت او هوښیاري. په افغانستان کې د روان جنگ یو بل عامل چې څو څو ظلم یې ذکر کړی دی د پاکستان او افغانستان ترمنځ نا اعلان شوی جګړه ده. آیا طالب ګروپونه افغان او مسلمان دي او یا داسې د اسلام او افغان د نوم څخه د افغانانو د وزلو او د افغانستان د خرابی د پاره ورڅخه ګټه پورته کیږي؟ موږ طالبانو ته وایو چې راځئ خبرو ته سره کښینو او دا خبره سپینه کړو چې اسلام او افغانستان ته د خدمت لاره کومه ده. د هغو خلکو په کلیو بازارونو او ښارونو کې انتحاری عملې او قتل عامونه څه معنا لري چې تر بل هر چا ټینګ مسلمانان او د خدای او رسول په لاره روان دي؟ نو آیا سمه ده چې د دغسې هیواد د خلکو کورونه وران شي، میندې بورې شي او ماشومان یتیمان شي؟
تاسې له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د القاعده ترهګر ډلې مشر اسامه بن لادن اسلام آباد سره نږدې ایبټ آباد کې د امریکي ځانګړي ځواکونو په پټو عملیاتو کې درې کاله مخکې وژل شو. افغان او امریکایي چارواکو په بیا بیا ویلي چې پاکستان وسلوالو ته ځای ورکوي او طالبان یې په کوټه کې ساتلی دي. د پاکستانی وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز سمو د وړاندې ومنله چې طالبان او کورنۍ پاکستان کې دي او هلته درملنه هم کیږي، نو ځکه په دغه خبره دومره اغیز لري چې خبرو ته حاضر کی. پېښور کې د سیاسي چارو کارپور ملا یوسفزی وایي چې د پاکستان پوز غوړي نو د افغانستان د سولې لپاره د طالبانو سره جدي مذاکرات کېدل شي.
دا پښتنه د کیږي چې پاکستان څومره اکثر دی په طالبانو باندې، پاکستان تر څو حده پورې طالبان مجبوره کولی شي، ځکه چې یو ځل خو تېر کال په مری کې دغه مذاکرات شوي وو او هغه د پاکستان په کوشش باندې شوي وو. نو د هغې په وجه باندې زیات امید پیدا شوی وو چې پاکستان به دوی بیا رضا دی کړي یا پی دی کړي یا مجبوره دی کړي او مذاکراتو میز ته به راولي. افغانستان په هکله، طالبانو په هکله، دین علاوه نور هم داسې مسلې دي، کشمیر په هکله، هندوستان په هکله، دوی کې د فوج زیات یو قسم له رایې وي، د هغې یو رول وي چې فوج وغواړي نو بیا هغه کار کېږي. دوی کې اوس فوج من داخل د جغی زیات هلی ځلې کوي. تاسو کتل د پاکستان فوج سالار چې دی جنرال شریف، هغه څو ځله کابل ته لاله، اوس هم یو څو ورځې مخکې کابل ته ورغلی، بیا قطر ته هم ورغلی وو. او داسې ویل کېږي چې قطر حکومت سره یې دا مشوره کړې وه چې هغې هم طالبانو ته ووایي پوهې کړي چې هغې مذاکرات کې حاضر شي. چې فوج دا غواړي نو بیا خو به دغه جمهوري منتخب سیول حکومت انکار نه شي کولی.
د سولې پر لور
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. په تیرو 15 کلونو کې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ سیاسي روغې جوړې ته هغه وخت هیلي پیدا شوې چې تیر کال دواړو خواوو په اسلام آباد کې سره وکتل. خو وروسته د طالبانو د مشر ملا عمر د مرګ د خبر تر راتګ وروسته مذاکرات ودرېدل. یاد دی چې طالبانو ویلي هله با خبرو ته حاضر شي چې ملګری ملتونه یې نمونه له تور لس وباسي، بندیان یې خوش شي او بهر ملکی پوځیان له افغانستانه ووځي. یاد دی چې د یو نیم لکو په خواو شاکی بهرنیو پوځیانو څخه اوس افغانستان کې نږدې 9000 پاتې دي. افغان حکومت ویلي چې په شرطونو د مذاکرات په محل خبرې کېدل شي، خو د افغانستان په اساسي قانون، بشري حقوقو او نورو لاسته راوړنو به معاملې ونه کی. افغان حکومت په دې وروستیو کې د ویبل مخالفي وسلوال ډلې حزب اسلامي سره هم خبرې پیل کړي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د دې ګونزینی استازي کابل ته ورغلی وو. افغان چارواکو سره د سیاسي روغې جوړې خبرې کړي. څېړونکو خوشحال خلیل په دې اړه وایي
خوانه د دوی دریز طالبانو ته ورته نه وو، یو سنر مخ ته لور دی، یوازې رهبر د حکومت کې نه وو، نور د اکثره غړي په دننه په حکومت کې وو. نو یو خدای مسله ده چې خو دا خلکو تمل ورغل چې دراسي او بل دسه دشه د وسنۍ اوزا د شراغله چې په منطقوي او بین ملي سطح باندې د فشارونو زیات په پاکستان باندې او د سولې مسله راپورټ سولې غسل او ارشیز غونډې سولې د فشارونو او بل اخر په داخل کې د نوي حکومت تمایل سولې د زیات د دې ترمنځ د اختلاف ته کې دومره زیات نه دی. هغه چې د اختلاف ته کې بیا غم حل کیږي، مثلا د ویلي چې افغانستان حاکمیت ده او مثلا د افغانستان کې ځینې شرایط چې دی لري، هغه چې شي باندې اعتراضونه لري، مثلا اساسي قانون کې ځینې تغیرات ویل غواړي، هغه لپاره زمينه شته ده چې وروسته کېدای شي چې هغه لوی جرګې په ترڅ کې دغه تغییرات هم راشي، او هغه ځینې نور دین علاوه د ځینې اسلامي شریعت مطابق ځینې غوښتنې دي، چې هغه هم افغانستان کې عملا محاکمو کې شرعي نظام شته ده. نو خاص فکر نه کوم د دې خلکو ترمنځ هغه دا غوښتنې دونه مهمې نه دي. اصل کې مسله غوښتنه ټوله هماغه د قدرت مسله ده.
د سولې پر لور
هم دې سره د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیدي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواښ مخه خکم. خوشاله اوسئ.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.